السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دا احتمال شته چې په نورستان کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 25 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. WFP وایي سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو له ویرې دې سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډ سره مخامخ شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارجه دفتر وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالاتونو تعهد پیاوړی دی. کرنده کار پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوه د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلې دي دا سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغوی د هیواد د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو هغې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. تمه ده چې د روانې فبروري میاشتې په 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږي کولو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تیرې یکشنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. واشنگتن د اسرایلو او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا دیارلسو غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکاروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډېر زیانې ملکي وګړو ته رسېدلی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي د اسرایلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 ملکي فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. دا اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول. د ګرجستان صدراعظم وایي هیواد پر روسیې بندیزونه نه لګوي. اراکلی کوباخیدزه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر جوزف بورل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
towards
دایوی هغه څه چې پر روسیې د بندیزونو په برخه کې زموږ له پالیسۍ سره تړلې دي په اړه یې زموږ دریځ روښانه دی. موږ بندیزونه نه لګوو او په دې برخه کې پیاوړي استدلالونه لرو. له ګرجستان څخه د بندیزونو د لګوونکي په توګه استفاده نه کیږي. دا زموږ پیاوړی سیاست دی چې تعقیبوو یې او غواړو دوام ورکړو. د ګرجستان صدراعظم د اوکراین په اړه وویل چې هیواد یې په سیاسي ډول د کیف ملاتړ کوي. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه وکړي. د لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 350 اووریزې یوه ټیسټ او 2 شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د غوراوي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او دا هم لومړی موضوع. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د نیمه لوړو زده کړو روغتیايي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي، خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د 11 ولایتونو د 12 ټولګیو فارغانو نجونو ته اجازه ورکړې چې په دولتي روغتیايي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه وکړي. دا تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوه لغونډې دوه ورځې وروسته او د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د ټکنې توپ په تړاو د بشري حقونو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی دی. د موضوع نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیل د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلی او نرسانه به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدماتو کې لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او ته مسلکي ډاکټران ترته دی. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه انجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واکته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سه شنبه په ورځ باختر خبری اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیان او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلیتګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندوار ښځو ته د روغتیایي خدماتو راتلونکي ډیره تیار بریخي. بلورته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوه تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوی د پټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوه لغونډې او د خاغلی ګوترش لغښتنه سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدماتو ته د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمیر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یوه بیلګه ده.
که په وخت موږ غواړو د مرګ جوب لسر مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې نشه ده چې وام خويندو ته اجازه ورکو چې د وهم نزيات شپږم نزيات تحصیل کې د مار کې ودي خپل هغه انجونی چې دولسمه پاتې دي هغه انجونی او خويندي چې وسيات ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخه د ذکر کوي دوته دې اجازه ورکي چې خپل کاروت د مار کې ترڅو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د خدینه ډاکټرانو لکمخت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تشه ډکې دوته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمیر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهر هغه لاملونه دي چې لمخې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. د ازادي رادیو خبرونه اوري. په نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ تین دره په نکره کلی که لطیگو لنده شوی و کسانو شپارست جسدونه او چلور تپیانی رایستلی او ده پاتی جسدونو ده رایستلو لپاره حتی روانی دی. دو دوی پا وینا کورونا و خلق ده غاتو تیگو لنده شوی چی رایستلی وقت تا ارتیا لری. لبلی خواه ده ولایت ده مرکز پارون او کنر ترمینز بنده شوی لاره هم لواورو پاک شوی او موترو تگراتک پی پیل کرده دی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې په ناکره کلي د زیات باران او واورې له امله دوه شپې وړاندې لغره تیږې ښویدلې وې چې له شلو زیات کورونه یې لاندې کړي وو او په کې دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې له تیږو او خاورو شپاړس جسدونه او څلور ټپیان راویستلي دي. په نورستان کې د افغاني سرې میشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل
مال خپل ټیم له معلومات وکړه چې را کته کېدل د شپاړس پورې مړي دغه شوي وو. که نه ماشومان هم پکې دي، زنان هم پکې دي، سړي هم پکې دي، مختلف قسمه خلک دي، کورونه دي، نو په امیر کې خو هر قسم خلک سم مړي پاتې دي، کار پرې روان دی، برمی دي، مطلب دا ګټې ماته یو او زمونږ رئیس ته ځون چې دی زمونږ خلاره بنده وه د نورستان د نمایندګۍ نه تللی نه شو. بیا ما مرکز خبر که زمونږ ځون رئیس هم تللی، د لغمان رئیس هم تللی، د سرې میاشتې نو مشرانو سره خبره شریکه کړله. انشاءالله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه وایي په کامدیش ولسوالۍ کې هم د واورې ښویدنې له امله یو تن مړ شوی او دوه تنه ټپیان دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤولین وایي د زیاتې واورې اورښت او د برف کوچونو راتګ له امله چې دوه ورځې وړاندې د پارونه او سدابال لاره بنده شوې وه هغه یې پاکه کړې او موټرو پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د فایده مې ریاست تخنیکی ټیم خپل ماشینري په توسط باندې دوه ورځې کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لاره آزاد شو چې برق کوچونه راغلي او په ځنې ساحو کې بالکل ترافیک لپاره مخه بند کړي.
مکمل بره طرف د ولار نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې دي، څه به پاتې هغه به انشاءالله سبا را ختمو او دې طرف مکمل انشاءالله تر سټاپ پورې ماشندری لاړم. ولایت کت طرف چرازو یو چړیو والته بیا برف کوچ راغله هغه ما آزاد کړه.
د نورستان ډېرې کلیو کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو سیلابونو لاملې ولسونه د ځاني او مالی زیانونو سره مخ کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د آزادۍ رادیو قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د آزادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مور د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غا کړی چې د زوی جسد یې وروسپاري. د روسیې شاوخوا او یا زره وګړو هم د ناوالنی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړې. د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د تیرې جمعې په ورځ د شمالي قطب په یو لرې پروت زندان کې مړ شو او تر اوسه یې جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشره د خپل زوی د مړي غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد له سپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوې اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد شار یوې سړی خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناوالنی مور لیود میلا ناوالنایا په یو ویډیو کې چې په ظاهره د یو زندان د اغزن سیم تر شای په واور کې ثبت کړی ده بیل دی چې د ولسمشر صفت وکاروي. ولادیمیر پوتین مخاطب کړی چې د زوی جسد یې وروسپاري.
یا ابراشیوسک وام ولادیمیر پوتین.
ولادیمیر پوتین، زه تاسو ته خطاب کوم. د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلای دی. اجازه راکړئ چې بل اخر خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ماته وسپاري چې په انساني ډول یې ښخ کړم.
د ناوالنی مور له ولادیمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې محل کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زر اوسیدونکو هم په یو لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالنی جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالنی د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر